السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په خبر کې د ورځې 3 بجې شوې دي زانی تاجمل بدر سره په روانه خبرونه کې په دې خبرونه کې بعد خبرونه ویان نجیب عامر او تکنیکی همکار جانتن هم لما سره وی په دې غړې کې بعد د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو افغانستان او دغه سي د پاکستان د نورو برخو په اړه ریپورت نووره نړیوالو مطبوعات استلی کلی دی په د پاکستان وسپانو استلی کلی دی په دې اړه هم خبر شه د سولې په لور 19 پروګرام هم لرو خو لومړی د دې سات خبرونه د نجیب عامر نورو
د پاکستان وزیر اعظم د قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره یو کمیټه ټاکلې ده. د افغان طالبانو د جلا شوی ډلې مشر وای دای سره یو کې یو غوته په افغانستان کې د جنگ اجازه نه ورکوي. په مصر کې د راغورځېدلې الوتکې تحقیقاتي ډله وای روسي الوتکه د بمی چاودنې له وجې غورځېدلې وه. پورا خبرنه د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف لخوا ټاکل شوی 15 کسیزه کمیټه به په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو دروستلو لپاره سپارښتنه وړاندې کوي. نواز شریف تیر شپه د دغه کمیټه اعلان وکړ چې تر مخې سرتاج عزیز به مشر وي، په نورو غړو کې به عبدالقادر بلوچ، ناصر جنجوا، سردار مهتاب عباسی او زاهد حامد شامل وي. د پاکستان د وزیر اعظم له دفتره په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی د دې کمیټې مسولیت بداوي چې د قبایلی سیمو په قومي بهیر کې د شاملولو لپاره خپل سپارښتنې وړاندې کړي. په دې وروستیو کې د قبایلي سیمو د سباوند د ټاکلو په اړه په پاکستان کې بحثونه پیل شوي دي. نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د نوي سپیکر د ټاکلو لپاره د اسمبلی غړو خپلې رایې استعمال کړې. د مسلم لیگ نو نیاز صادق او د پاکستان تحریک انصاف شفقت محمود ځانونه کاندید کړي. د پاکستاني رسنیو د معلوماتو پر اساس ایاز صادق د 218 رایو په ګټلو سره د پاکستان د پارلمان شلم سپیکر وټاکل شو. د په مقابله کې ولاړ شفقت محمود 1 رایو ګټلې. په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د پوزمشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگټن کې خبرې وکړي، افغان چارواکي وایي د دوی غوښتنه به د تل په څیر هماغه وي چې پاکستان دې په خپله خوره کې درنه د افغان طالبانو مرکزونه له منځه ویسي. تمه ده چې د پاکستان د پوزمشر جنرال راحیل شریف د راتلونکي اتوار په ورځ امریکا ته ولاړ شي او له امریکایي چارواکو سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د بهیر په ګډون پر بېلابېلو امنیتي مسایلو خبرې وکړي. افغان چارواکي وایي د طالبانو بیلابیلې ډلې په خپلو کې سره په جنگ بوختې دي او د دوی ترمنځ په تیرو څو ورځو کې د جګړې په ترڅ کې له بیلابیلو خو نه 50 وسلوال وژل شوي دي. د زابل ولایت د ارغنداب ولسوال وایي د مولا محمد رسول په مشرۍ کې له طالبانو جلا شوې ډله د افغانستان په جنوب کې د اسلامي دولت وسلوالو سره یوځای شوې ده. رسول تیر اونۍ د هغو طالبانو مشر ټاکل شو چې د مولا اختر منصور په مشرۍ خوشاله نه دي. د طالبانو یو قومندان چې مولا اختر محمد منصور ته نږدې دی پرونی اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس ته ویلي د رسول ډلې ځکه د دای سره ملګرتیا اعلان کړي چې دوی کافی جنگیالي نه لري. په خپل مولا محمد رسول د تیر خالی په ورځ په هرات کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویل د دوی ډله به داعش ته په افغانستان کې د جنگ اجازه ورنه کړي. د داعش ډلې تر اوسه د مولا رسول د سرګندونو په جواب کې څه نه دی ویلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي په زابل ولایت کې له ملکی وګړو څخه د سرونو پرې کول د هیواد د دښمنانو د ذلت او ماتې نښه ده. ارګ ماڼۍ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې جمهور رئیس غنی په زابل ولایت کې د وو ملکیانو وژل کېدل چې ښځې او ماشومان هم پکې وو په کلکو ټکو غندلې دي. جمهور رئیس غنی ویلي چې د عامو وګړو په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو وژل په هیڅ دین او قانون کې توجیه نه لري. دغه وو ملکی مسافر چې هزاره قوم پورې اړوندو څه باندې یو میاشت مخکې له غزنی څخه تښتول شوی او د داعش ډلې لخوا په زابل کې وژل شوی دی. بل پلو نن سهار د زابل په ارغنداب ولسوالۍ کې د اختر محمد منصور وسلوالو هغه ته وسلوال اعدام کړي چې تېره ورځ یې له وو تنو افغانانو سرونه پرې کړي وو. ویل کېږي چې دغه اعدام شوي کسان د داعش وسلوالو سره تړاو لري. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر د هند د ملي امنیت له مشاور سره د امنیتي او اقتصادي همکاریو په اړه خبرې کړي. د دې شورا ویان تواب غورزنګ نن مشال لډیو ته ویل چې د خبرې تیر ورځ شوې دي.
په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو پر اړیکو، اقتصادي او امنیتي همکاریو، د ترهګرۍ پر وړاندې مشترک مبارزې او همدارنګه د دواړو لورو لپاره پر یو شمېر نورو د علاقې وړ مسایلو باندې خبرې وشولې.
ښاغلی غورزنګ وویل ټاکل شوی چې حنیف اتمر نن هم له هند یو شمېر نورو چارواکو سره خبرې ترې ولري. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حنیف اتمر تیره ورځ له هندي چارواکو سره د خبرو لپاره هغه هیواد ته ورسید. یو شمېر هندي رسنیو راپور ورکړی چې ممکن هند افغانستان ته سلور MI-15 الوتکې ورکړي. راپورونه وایي چې د افغانستان مشهور سندرغاړی مومن خان بلتون د ورپېښې ناروغۍ له امله له نړۍ سترګې پټې کړې. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال زردشت شمس مشال لډیو ته وویل چې د بلتون مړینه د هنر په برخه کې یوه ستره ضایع ده. د هنر یو شمېر مینهوالو ویلي چې د بلتون د سندرو طرز ډېر خوږ او جالب و. مومن خان بلتون د لوګر اوسېدونکي او 95 کاله عمر درلود. ټاکل شوی د بلتون جسد نن په کابل کې خاورو ته وسپارل شي. په مصر کې د راغورځېدلې روسي الوتکې د سیډنو یو چارواکي وایي داسې ښکاري چې الوتکه د ویبمي چاودنې په ترڅ کې راغورځېدلې وه. د اکتوبر په 1 نېټه ایربس A321 د شرم الشیخ څخه له الوتو 30 دقیقې وروسته راوغورځېده او پکې سپاره 240 مسافر او د عملی کسان مړه شول. د مصر په صنایع بیدیا کې جنګیدونکي د اسلامي دولت وسله والې ډلې په یو بیان کې ویلي وو چې الوتکه دوی راغورځولې ده. د مصر د تحقیقاتي ډلې یو غړي د نوم د پټ ساتلو په شرط رایټرز اژانس ته ویلي د الوتکې د تورې صندوقچي له غږونو او له شننو او شواهدو څخه نوي په سلو کې داسې معلومیږي چې دا یوه بمې چاودنه وه. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په لیبیا کې د دوی د سفارت دوه کارکونکي تختول شوي دي. دوی وایي په تختول شوو کې د اطلاعاتو یوه چارواکي میرمن سلادیانا ستانکوویچ او د هغې موټر چلوونکي شامل دي او دا پیښه پرون په ساحلي ښار سبرات کې مخې ته راغله. هلته په بلغراد کې د سربیا یو حکومتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي داسې ښکاري چې دې کسانو ته لاره نیول شوې وه او ډزې هم شوې دي. دا تر دې ګړی د مشال لډیو خبرونه. اوس ورځو اسلام آباد ته او زموږ له همکارې رابعه اکرم خان نه د هوا حال او د کرنسی بیا ورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ او 25 پیسې اخیستل کیږي او په 1.5 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 روپۍ او 55 پیسې او په 1.45 روپۍ او 50 پیسې. یو پاونډ په 1.68 روپۍ او 10 پیسې او په 1.68 روپۍ او 50 پیسې. یو ریال په 19 روپۍ او 50 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپۍ او 80 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او 28 روپۍ او 95 پیسې. یو افغان په 1 روپۍ او 80 پیسې او په 1 روپۍ او 2 پیسې. او په 1 پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پیښور او بونو کې وریځې وي او په کوټه کې د باران امکان دی. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 او کم نه کم 12، بونو کې 25 او 11 او په کوټه کې 21 او 8 وي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باور وفاقي حکومت قبایلی سیمو کې د اصلاحات لپاره د وزیر اعظم د بهرنیو چارو د صلاحکار په مشرۍ یو 15 کسیزه کمیټه جوړه کړې ده.
د دې کمیټې نور هیڅ مقصد نه و، سوای د دې نه چې د فاتح د غړو د ووټونه سپیکر صادق ته وګټي او جی جمال کینو هغه د ووټونه ورکړي.
ټاکل شوی چې د پاکستان د پوځ مشر به امریکا ته د سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي او په ټانګ کې د پښتو د نوموړي شاعر او ژبپو منتصر بټني په یاد کې یوه ادبي غونډه شوي.
منتظر صاحب هغه شخصیت دی چې پیر روخان د پښتو ټکی زیات کړی دی او منتظر صاحب هغه ټکو ته آوازونه ورکړي دي.
او نیس پروګرام د سولې په لور کې بعد د جرګو له لارې د مسئلو د حل په اړه خبرې واره.
په یو موضوع باندې د دوو فریقو د خوانه شخړه پیدا شوه او کله چې حق او حقیقت جرګي مشرانو ته معلوم شو نو هغوی چې څه حق او حقیقت په هماغه باندې فیصله کوي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوس ورته د خبرونې لمړي ریپورت طرف ته. د پاکستان وفاقي حکومت قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم د بهرنیو امنیتي چارو د صلاحکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې یو 15 کسیزه کمیټه جوړه کړې ده. دا کمیټه به قبایلی سیمې په کمی بهیر کې د ورګډولو لپاره مرکزی حکومت ته خپل سفارشات وړاندې کوي. تفصیل د ریاض موساخیل په دې ریپورت کې اورو.
د وزیر اعظم هاوس لخوا د اتوار په ورځ ماسخوتن جاری شوی بیان کې ویل شوی دی چې د پنځه تنی کمیټې مشر با سرتاج عزیز وی او دغه د سفران وزیر عبدالقادر بلوچ، گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب احمد خان عباسی، د کامی سلامتی لپاره د وزیر اعظم صلاحکار ناصر جنجوا او زاید حامد شامل دي. کمیټې به د قبایلی سیمو په اړه خپل سفارښتنې وزیر اعظم ته ورکوي چې دارنګ قبایلی سیمې هم په کامی بهیر کې شامل شي. د کمیټې د جوړښت په اړه مشال ریډیو د قبایلی سیمې جوړ سره تعلق لرونکي د کامی اسمبلی د ممبر شابودین خان نه تپوس وکړو او دا هم چې ولې د کې د قبایلی سیمو ممبرانو ته نمائندګي نه ورکړې شوې. نو د اوې
دغه پرشر په وجه باندې په دا ډېر زر کسانو د چناو شو، اوس به دینه فردر به چې کوم دی کمیټي به اوس خپل ټایم ټیبل هم ټاکي او بیا به زموږ سره وخت هم ټاکي چې هغه کله تیار دي زموږ سره خبرو اترو کول. دا کمیټي د فاټا د پارلمنټریان د خصوصي کسانو چې باقي ورته سټیک هولډر سره د هغه خبرې اترې کیږي او خبره هم په دغه درې پوینټ ایجنډا باندې کیږي.
قبایلی سیما ځان له صوبه جوړول، دې ته د آزاد کونسل درجه ورکول یا په خیبر پختونخوا کې زم کېدل شامل دي. کله چې مشال ریډیو هم په دغه اړه د قبایلی چارو د کارپو او وکیل لطیف افریدی نه تپوس وکړو او دا هم چې د دې کمیټې با څه نتیجې مخې ته راشي، نو ده وویل چې ضروري وه دې کمیټې کې داسې خلک شامل وو چې په دغه سیما او د دې په حالات تو پویدل. دی زیاتوی
جنرال عبدالقادر نه بغیر دا نور په فاټا باندې باندې پوی کی نه، بلکې گورنر مخالف ته دی فاټا د ریفارم سره پیډه شو کار د پر د ریفارم سره کړی چې د موږ په غاړه کې تیزم دی دا ډیره دا مخکړی چې دوی د اراده لري چې د اصلاحاتو کې ما ته البته دا مسله دومره ګرمه ده او دومره په تیزه روانه ده چې د دې نه به په قبایلی علاقو کې ډېر لوی مسله جوړ شي چې دوی د اصلاحاتو نه کی او خپل به حکومت ته ډېر لوی تکلیف جوړ شي.
د یادونې دا چې قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او آئینی بدلون په غرض کامی اسمبلی ته یو بل هم وړاندې کړی شوی دی کوم چې با سبا د نهې په ورځ د بحث دپاره پیش کیږي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو ته د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان ویلی دی قبایلی سیمو کې اصلاحات یو سنجیده معاملہ ده، باید په دې برخه کې له پوره سنجیدګۍ سره کار واغستل شي. د خبرې نوموړي د اتوار پرس په پیښور کې یوې سیاسي غونډې ته کړی دی. غونډې ته د سینټ چیرمن وزیر ربانی او د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشران هم ویناوي وکړي. تفصیل د خالد خان نورو.
دا جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان ویلی دی دا قبایلی ولس حالات بدلولو او فاټا ته نوې حیثیت ورکولو کې دا دوی ګوند هیڅ خنډ نه چوي، خو په کار دا چې دا ټولو ناول بې کوره شوي قبایلی ولس په کور کړي او په دې اکلا د هغوی رې معلومه کړي شي. د اتوار په ماښام پیښور کې د مولانا مفتی محمود په یاد کې رابلل شوی یوې دستوري ته د وینا په مهال مولانا فضل الرحمان زیاته کړه، فاټا ته نوې حیثیت ورکول یو سنجیده معامله ده او په کار ده چې دا ډېر په سنجیدګۍ سره حل کړی شي. اول تاسو قبایل چې زمونږ رونه دي د دې صوبې خلک دي، که چېرې تاسو غواړئ چې صوبه کې دې شامل شي نو نیغه خبره کوي، سرګند مخې ته راشه، زمونږ دې سره هیڅ جګړه نشته، خو قبایل به په تیارو کې نه ساتي. مولانا فضل الرحمان اول د دوی ګوند په ملک کې جمهوریت او جمهوری ادارې مضبوطول غواړي او په کار ده چې آئین او قانون دننه د ریاست ټول ادارې خپل خپل کار وکړي. هغه زیاته کړه چې ځینې قوتونه د ټوپک په زور خپل رای مسلط کوي، خو د هغوی ګوند د عقل او دلیل په بنیاد خبره کوي. د آئین په دایره کې دننه کار کوي، د دلیل په بنیاد کار کوي، د ټوپک سیاست نه د دلیل سیاست پکار دی.
جب ہم اس ملک میں اپنے ملک کے آئین اور قانون کے تابع چلیں۔
پادغه دستور کی دا پاکستان سینٹ چیئرمین اور پاکستان پیپلز پارٹی مرکزی مشر میاں رضا ربانی پخپل وینا کی اویل چی تیر وختونو کی فوزی ڈکٹیٹرانو سیاسی گندنا او جمہوری ادارے دیو بل پزت روچتی کڑے وے او یوزل بیا زنی قوتونا پا ملک کی جمہوریت کمزور کول غواڑی، نو پکار دا چی ټول سیاسی گندنا د دے پزت یو موٹی شی۔ دغه دستوری تا دا کامی وطن پارٹی مشر آفتاب احمد خان شیرپو، دا عوامی نیشنل پارٹی غلام احمد بلور، دا جماعت اسلامی لیکت بلوچ او دا پاکستان مسلم لیگ نواز پیر صابر شاہ هم گډون وکړو، او خدای بخلی مولانا مفتی محمود ته د عقیدت پیرزونه وړاندې کړي۔ خالد خان، مشال ریډیو، پیښور۔
دا خالد خان پر رپورٹ کے مو دا جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان لخلی اور ریدل چھ قبائلی سیمو کے اصلاحات یو سنجیدہ معاملہ دا، باید چھ پدے برخہ کے پورا دا سنجیدگی نہ کار واغستل شی۔ دا غصے دا پاکستان وفاقی حکومت قبائلی سیمو کے دا اصلاحات لپارا دا وزیر اعظم دا بہرنو چارو دا سلاکار پا مشرے کے یو پینسا کسیزا کمیٹی ہم جوڑا کڑی دا۔ زمون ہم کار مجید بابر دا قبائلی سیمو لکارپو آیاس وزیر سرا پا فاٹا کے دا اصلاحات پڑا یو مرکر کڑی دا، نو نموڑے وائی
کورا دے کمیٹے خو رمبنے مقصد داو چی دے فاٹا غڑو داوار خپل سڑے در اولیو دا حکومت نخفاو نو دے خفگان زائر اولو دا پارے جی جی جمال و درو چی آبا الیکشن تا و داری نو حکومت تا فاٹا دے کسانو اردونا پکارو نو پا جلدی کے چاہوی چوے اگوی سرا تسلیم کرل نو دا کمیٹی ور تا جوڑا کرا چی دی تاسو دے فاٹا دے خلقو چی چا خاغاوی ڈیمانڈ وی چا غواڑای اگه تا بدا خلقی نی وابی وری نو بیا و چلار سرا راو باسو۔ نو زما پا خیال که دا دے کمیٹی نو رچ مقصد نو سوائے دا دینا چی دے فاتا دے غڑو دا اوٹونا سپیکر صادق تا او گٹی او جی جی جمال کی نو آغا دے اس بو اوٹونا ورکی او دوی ما خبر چی کلا دا دوی بیل پا پارلیمان کی پیخ شی چی فاتا پا پختونخوا کی گڑا کئی نو پا آغا با پا خبر اترو کی وقت تیر کی یا بیل با دا پارلیمان نو غرزای بار بے کی پاس بے نکی مسلم لیگ بے غسرا زما یقین دے چھے ملاتڑ ہونا کی مداخے اثرکاری لحاظ سے اندازہ قوم خوکا او گورے دے پاکستان ہر مسالہ چکل ہے کبر تا چوے خخوے نو کمیٹی ورتا جوڑا کی۔
آئے وزیر صاحب اتا اس طب معلوم ہے چھے دے نمخ کے دے خیبر پختونخوا گورنر سردار مہتاب عباسی میں یو کمیٹی جوڑا کرے وا دا سے دے قبائلی سیمو سر تعلق لرن کو سیاسی پارٹوں سیاسی گندوں دا سے کمیٹی جوڑی کری دی تا سو سگنے چھے پا قبائلی سیمو کی دے اصلاحات پاڑا دے کمیٹو رول مهم دے
گورا دا ټول خلق فرشتیا خبر کو کو فاد د قبایلی سیمه سره د فاتح سره مخلص ندی نه سیاسی ګوندونه نه صدر اعظم چې د کمیټې جوړ کړی سیاسی ګوندونه نه به راوخلو هغه چې جمع شول ولس پوینټونه باندې اتفاق یو کو بشمول د مسلم لیگ نو یو غونډه ته ازو وختم دا دو درې کله مخکې خبره وه نو ما ورته چې عجبه ټوکې کوئ چې تاسو ټول په دې متفق یاي چې د فاتح سره زیاتی کېږي نو دا د آئین شیک 247 خو همدغه پارټیانو د 1973 د آئین نه راوستو پکې واچو فاتح وایسته د پارلیمان نه نو تاسو لاړ شئ غړي خو ټول تاسو د پارلیمان کې سبا دا 247 واپس کئے لرے کئے امینڈ کئے فاتح با واپس راشی مین سٹریم تا نو آغویم نکول غواری اسے سیاست کوی او صدر اعظم صاحب ہم ٹوک ذکر کوی چے مہتاب عباسی گورنر چے زمون دے دے آغا کمیشن جوڑ کرائے ہو او سو مغا مہتاب عباسی دا دے نوے کمیٹائی غلائی شو ممبر شو گویا کمیٹی او بوی اوڑا او اس بدا کمیٹی کی نی بیا با نوی تجاویز راولی او د خوان خبره دا ده چې په دې کمیټای کې د حکومت په دې 15 رکنی کمیټای کې یو قسم د قبایلی تسمه نشته ولې ټوکی دي سړیا اسه جپته۔
تاسو د قبایلی چارو په د ایاسوسی مرکه اوریدل چې زموږ همکار مجید بابر سره په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په اړه کړی و.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
مشال لډیو تا سورې د دسمبر په ومه او تمه نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان په حق له د ایشیا زړه کانفرنس کې دونکې دي چې پکې به د سیمې او نړۍ مهم هیوادونه او دغه سي استاذو ته د ګډون کولو بلنه ورکړل شوې ده. پاکستان وایي په کانفرنس کې د ګډون لپاره د هندستان په شمول ټولو ملکونو ادارو ته بلنه لیکلې ده. د دغه کانفرنس د اهمیت په اړه د ریاض مستخیل دا رپورټ اورو.
مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان د خارجه وزارت یو چارواکي وویل چې د آسیا زړه وزارتي کانفرنس په 8 دسمبر اسلام آباد کې ټاکل شوی دی او د کانفرنس کې د ګډون لپاره گاونډي او لرې پرتو ملکونو او ادارو ته د ګډون بلنې هم ورکړې شوې دي.
د آسیا زړه کانفرنس کې دونکو د 8 دسمبر په اسلام آباد کې موږ د هغې لپاره تیاری شروع کړې دي او دغه لړ کې ټولو ملکونو او ادارو ته بلنې لیږل شوې دي. د هندستان خارجه وزیر ته هم بلنه لیږل شوې ده او هغه د دې تصدیق هم کړی دی.
انویټیشن گئی ہے اور یہ ہے کہ وہ انہوں نے کہا کہ ہمیں موصول ہو گئی ہے.
د استنبول پروسس یا د آسیا زړه کانفرنس د اهمیت پاړه چې مشال ریډیو د پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکو خبريال طاهر خان نه تاسو کو نو دوی
دا مهم ذکر کی پدې کې کوم هیوادونه دي بیا خاص کر گاونډیان او دغه امریکا سعودي عرب او متحده عرب امارات د دې په افغانستان کې رول ډیر زیات مهم په ماضی کې پاتې شوی دی. اوس یې هم ډیر زیات مهم رول دی او دا پروسه ذکر ډیر زیات مهم ده چې کله دې 13 غونډه شوی و په چین کې نو د افغانستان صدر اشرف غنی هغه ته په خپل باندې ورغلو او کله د چین صدر په دې رسټو کې پاکستان ته راغلو نو هغه هم د دې غونډې ذکر کړو او اوس دا غي د پاره د پاکستان افغانستان مشورې هم شروع شوې دي په کابل کې یو غونډه موږ وړاندې شوی او بیا دغه څنګه د هندستان رول په خپل باندې هم په دې کې ډیر مهم دی.
د ذکر دا چې د افغانستان د اقتصاد او امن په خاطر کال 2011 کې د استنبول پروسس په نوم یو پروژه پیل شو. د پروژه کې د پاکستان، افغانستان، ایران، چین او هندستان په ګډون 14 غړي ملکونه، د امریکا او برتانیا په ګډون 18 ملاتړ کوونکي ملکونه او د ملګرو ملتونو په ګډون 18 نړیواله ادارې شامل دي. د غلړ کې سلورمه وزارتي غونډه پروس کال اکتوبر کې چین کې شوې و. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په جبه.
مشال ریډیو تاسو ته ټاکل شوی چې د افغانستان د پوځ مشر راحیل شریف په امریکا ته د سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې له اسلام آباد څخه د تمه لري چې په خپلو کلمرو کې د نن د افغان طالبانو مرکزونه بند کړي. د افغان ولسمشر بیان وایي چې د سولې د هڅو هرکلی کوي خو له هر څه مخکې پاکستان باید د ترهګرو پر ضد بې د توپیره کاروایی وکړي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د پوځ مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگټن کې خبري وکړي، آرک پر خپل دې دریز ټینګار کوي چې له اسلام آباد څخه غوښتنې همغه دي چې وي په پاکستان کې د افغان طالبانو د مرکزونو لمنځه وړل. تمه ده چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف به د راتلونکي یکشنبه په ورځ متحدو ایالاتو ته ولاړ شي او له امریکایي چارواکو سره په کتنو کې به د افغانستان د سولې د بهیر په ګډون پر بیلابیلو امنیتي مسایلو خبرې وکړي. د افغان ولسمشر ویاند وایي د سولې له بهیر سره د مرستو هرکلی کوي خو د پاکستان له پوځ څخه تمه دا ده چې د پاکستاني طالبانو د مرکزونو د له منځه وړو په شان په قبایلي سیمو کې د ډېره افغان طالبانو مرکزونه هم پنه خکړي. د ولسمشر ویاند سید ظفر هاشمی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
مقامات امریکایي همواره با پشتیبانی از موقف افغانستان گفت.
امریکایی چارواکو تل د افغانستان د دریز په ملاتړ سره ویلي چې د پاکستان لخوا د تروریزم پر ضد په مبارزه کې باید نور کار وشي او له تروریزم څخه باید د یوې وسیلې په توګه کار وانخیستل شي، لکه څرنګه چې پاکستانی ډلې په پاکستان کې دننه په حملو کې په نښه کیږي، همداسې باید د افغانستان تروریستي ډلې هم په نښه شي او د ښه او بد تروریزم ترمنځ باید توپیر ونشي. د پاکستان پاوځ په خپل بیان کې وایي د جنرال راحیل شریف سفر به د نومبر له 15 تر 20 نیټې پورې دوام وکړي. د پاکستاني وجګپوړي امنیتي مقام له فرانس پرس خبري اژانس سره په خبرو کې تایید کړی چې د جنرال شریف او امریکایي چارواکو په کتنه کې به د افغانستان د سولې د بهیر او په قبایلي سیمو کې د پاکستاني طالبانو پر ضد د روانو عملیاتو په اړه خبرې وشي. اسلام آباد پر افغان طالبانو په تیره د دې ډلې پر مشر ملا اختر محمد منصور خورا زیات نفوذ لري، خو په واشنگټن کې ځینې چارواکي په دې باور دي چې پاکستان له خپل دې نفوذ څخه په افغانستان کې د جګړو د ختمولو لپاره کار نه دی اخیستی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم څو اونۍ مخکې متحدو ایالاتو ته سفر کړی و، خو د څارونکو په نظر د جنرال راحیل شریف سفر ښیي چې امریکا غواړي اړوند مسایل په مستقیم ډول د پاکستان له ځواکمن پاوځ سره مطرح کړي.
د سولې پر لور
ټولو خپل فلا وغوړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
مشال ریډیو تاسو سره اوس په لړ شو بلوچستان ته. د صحت د نړیوال ادارې په وینا د ماشومانو د نهو اغ ناروغو لامل چې لومړی ورځ بیا تر 15 میاشت پورې ورته حفاظتي ټیکې لګول کیږي، د همدې ناروغو لامل په پاکستان کې په هر سات کې 11 ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکوي. ډاکټران وایي مور او پلار باید در ماشوم ته د پیدایش لومړی ورځ بیا تر 15 میاشت پورې هم دا حفاظتی ټیکې ورولګوي. خدای نور ناصر په ریپورت لري.
په کوټه کې د سیاحت بڅانګې چارواکي او ډاکټران وایي د نهو هغو ناروغیو له امله چې ماشومانو ته یې حفاظتي ټیکې لګیږي، په پاکستان کې پر ساعت یا ګنټه کې 11 ماشومان مري. د ډاکټرانو په خبره که همدا ټیکې یا پیچکاری پر وخت ونه لګیږي نو ماشوم ټول ژوند د مور او پلار لپاره عذاب ګرځېدلی سي. ډاکټر اسحاق پانیزای لومړی هم د دې نهو ناروغیو په حق لراته وایي.
دغه وخت موږ پاکستان کې نه جوړی دي، دغه خلاف موږ ویکسینیشن کوو. پاغونه جوړی کې یو تبیدکت یعنی ټیبي دښنیانو ټیبي، دویم نمبر باندې پولیو ده، دریم نمبر باندې تور غاړه ورته کېږي، خرچېر پښتو کې ورته کېږي، سلرم څه کوم دغه خوناک دی، خوناک یو دینه جوړی دی. دغه پښتون کې د آس پاس د خوراک تانری سره د سان نری سره دغه یو غدود راپورته سی بالکل خسان علی بند سی کښنه خوراک نس کولای، خوراک سم نس کولای، احساس هم نس اخستنه. پنځم نه جوړیس کوم دغه تور جړی ورته وی، پنځم نه جوړیس په دغه د مننجاکس ورته وی، مننجاکس یعنی گردن تور بخار مزغیمات په پښتو کې ورته کېږي، و من نه جوړیس په دغه کوم دغه تشنج ورتول کیږي، جړکی وجنه جوړی دا کم ټیم کښنه د مور پیدا کیږي، باغ ټیم دا وښنیتم او مور دواړو ته لګیدلای شي. دغه تر شرې دی یعنی سری په څور ټیک څور شرې ورته وای، چې هغه ډیر خطرناک نه جوړی. دغه تر نمونیا ده، نمونیا ما نه جوړی دي پسانلنه په پاکستان کې هر کال تر 23000 بالا کښنن دغه عمرونه له پیدایښه ونی چې 15 کلو پورې یا تر 20 میاشتې پورې دغه عمرونه دي هغه مړ کیږي. لدا ده
د ډاکټر اسحاق پانیزی په خبره که هر ماشوم ته په خپل وخت د همدې ناروغي او ټیکې یا پیچکاری ولګیږي نو له یادو ټولو ناروغیو څخه د تل لپاره ماشوم خوندي کېدلی سي. د بلوچستان د سیاحت د څانګې او د عکس نادولتي موسسې لخوا په کوټه کې د برېښنایي او چاپي رسنیو خبریالانو ته یو ورځنی ورکشاپ جوړ شوی چې پکې د همدې ناروغیو په هکله معلومات له رسنوالو سره شریک کړل شو.
د دې مین هدف دا و چې د پرنټ ان الکترونیک میډیا کې چې کوم زموږ صحافیان دي دا د حفاظتي ټیکا جات حوالې سره چې کوم
دا شایسته یاسمین ده چې د عکس موسسې لخوا یې له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دا غي فائدې دي هغه د خلکو پورې سوی اور چکم نقصانات تی چکا اگر نہ لگوی نو اغه سره سره نقصانات کی دیشی نو اصل مقصد د میډیا خلق اون بورډ غستلو چې دیدو اور د چکم هیلت افیشلز د ګورنمنت اف بلوچستان چکم خلق دی د دی یو ګیپ بیلډ شي یو بل سره ولې چې ار انسټیټیوشن خپل یو ویکنسز دی اور خپل یو ګیپس دی نو اغه مونږه کوشش دا کول چې کوم گاوی الاینس دی اغه چې دا بریج چکم دا ګیپ چې بریج شي.
د سیاحت د څنګه چارواکي او ډاکټران وایي د یادو نهو ناروغیو پر ضد د حفاظتي ټیکجات مرکزونه له ښارونو سره سره په کلیو کې هم دي چې هملته وګړي خپلو ماشومانو ته همدا ټیکې بې له کومې بیه یا وړیا ورلګولی سي او د خپلو ماشومانو ژوند ژغورلی سي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال ریډیو تاسو اورئ. د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. د دې ترڅنګ تاسو په فیسبوک او په ټویټر باندې هم د مشال ریډیو پاڼه خوښولی یا لایک کولی شئ، ولته راته رائے راکولی شئ چې خبرونه تاسو لپاره څنګه جوړې کو. او اوس په خبر کې د ماسپخین درې نیمه بجې شوې دي. د نجیب امیر نبلند خبرونه وورو.
د سرتاج عزیز په مشرۍ کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف لخوا ټاکل شوې 15 کسیزه کمیټه به په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو دروستلو لپاره سپارښتنې وړاندې کوي. د دې کمیټې مسولیت په داوي چې د قبایلي سیمو په قومي بهیر کې د شاملولو لپاره خپل سپارښتنې وزیر اعظم ته وړاندې کړي. په داسې حال کې چې ټاکل شوې د پاکستان د پوځ مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگتن کې خبرې وکړي، افغان چارواکي وایي د دې غوښتنه به د تل په څیر هماغه وي چې پاکستان په خپله خاوره کې دننه د افغان طالبانو مرکزونه له منځه یوسي. نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې د نوي سپیکر د ټاکلو لپاره د اسمبلی غړو خپلې رایې استعمال کړې. د پاکستاني رسنیو د معلوماتو پر اساس ایاز صادق د 218 رایو په ګټلو سره د پاکستان د پارلمان شلم سپیکر وټاکل شو. نن سهار د زابل پارغنده بولسوالۍ کې د اختر محمد منصور وسلوالو هغه اته وسلوال اعدام کړي چې تیره ورځې له 10 تنو افغانانو سرونه پرې کړي وو. ویل کېږي چې دغه اعدام شوي کسان د داعش وسلوالو سره تړاو لري. نن سهار د ننګرهار ولایت د بیسودو ولسوالۍ بینګاسي مکی په زارن موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی مین چودلې چې لامل یو ماشوم وژل شوی او څلور تنه نور ژوبل شوي دي. راپورونه وایي د افغانستان مشهور سندرغاړی مومن خان بلتون د ورپېخې ناروغۍ له امله له نړۍ سترګې پټې کړې. مومن خان بلتون د لوګر اوسیدونکی او 95 کاله عمر درلود. ټاکل شوی د بلتون جسد بانن په کابل کې خاورو ته وسپارل شي. په مصر کې د راغورځېدلې روسي الوتکې د سیډنو یو چارواکی وایي داسې ښکاري چې الوتکه د ویبمي چاودنې په ترڅ کې غورځېدلې وه. د مصر د تحقیقاتي ډلې یو غړي د نوم د پټ ساتلو په شرط رویټرز اژانس ته ویلي د الوتکې د تورې صندوقچې له غږونو او له شننو شواهدو څخه نوي په سلو کې داسې معلومیږي چې دا یو ویبمي چاودنه وه. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په لیبیا کې د دوی د سفارت دوه کارکوونکي تښتول شوي دي. دوی وایي په تښتول شوو کې د اطلاعاتو یوه چارواکي میرمن سلادیانه او د هغې موټر چلوونکی شامل.
لند خبرونه د نجیب امیر نوارې د لوسب په اسلام آباد کې د ریاس موسی خیل نوارو چې د پاکستان ورسپانو په خپل اداریو کې استلی کړی دي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې په تاپی ګیس پایپ لاین منسوب لیکلي. دغه لړکی جنگ ورسپانو وایي چې د پاکستان په ګډون ځینې ایشیایي ملکونه د ګیس بحران نه بچ کولو او دلته د صنعتي ترقۍ په خاطر د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د تاپی پروجیکټ په نوم د ګیس یو لویه منسوبه جوړه کړې شوې ده چې تر مخه به د ترکمنستان نه د افغانستان په لار پاکستان او هند ته 3 بلیون کیوبیک فټ ګیس راوستي شي او په دې 1300 کیلومتر اوږد پایپ لاین به 10 ارب ډالر لګښت راځي. اداري وایي چې د ترکمنستان صدر خپل کنسورشیم ته په منصوبه د کار شروع کولو امر کړی دی او په 14 دسمبر باندې پاکستان وزیر اعظم او د افغانستان او هند مشران هم اشکاباد ته ځي چرته چې بدوی په شریکه د منصوبې باقاعده پرانیسته کوي. د دې منصوبې نه به پاکستان او هند ته 1.3 بلیون کیوبیک فټ او افغانستان ته 1.25 میلیون کیوبیک فټ ګیس روزانه ملاویږي او دا منصوبه به 2018 کال کې سرته رسي. اداري اخیره کې لیکي چې باید دا منصوبه ډېر مخ کې شروع کړی شوی وا خو د افغانستان نام نه د لاسه پدې تر اوسه کار نه دی شروع شوی او دې سره به نه یوازې ذکر شوی ملکونو کې صنعتي انقلاب راشي بلکې ورسره به دغه ملکونو تعلقات هم خشي. خو د دې سره سره پاکستان له پکار ده چې ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبه هم مکمل کړي ځکه چې د دواړو منصوبو سره به د پاکستان د ګیس ضرورت پوره شي. او د دې ترڅنګ ایکسپریس وسپانه خپل اداریه کې وایي چې سند او پنجاب کې د بلدیاتي اوټونو دویمه مرحله روانه ده. د کوم دپاره چې به د روانې میاشتې په 19 نیټه وټونه اچول کیږي خو پنجاب حکومت الیکشن کمیشن ته خواست کړی چې د وټونو پورم نه جوړولو دپاره دی په ټولو پولینګ سټیشنونو پوز او رینجر ادروي. دارا سند حکومت سانګړ تر ټولو حساسه ضلعه ګرځولې ده.
مطبوعات مشال ریڈیو تاثر د پاکستان ڈان رسپانی دا حواد د پوز د مشر امریکا تا د سفر والتا د مصروفیتونو او د بزنس سٹینڈرڈ نمی مجلی بیا پا کابل کی د معصور افغانانو لپار د مصنوعی آزاو جوڑولو د یو مرکز پرانستل کی دو پاڑا لکن اخباری کری دی د دوالو لکنو مهم تکی در تا حارون باچه اوڑان دی کبی
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي د امریکا د سفر پر مهال د هغه هیواد له چارواکو سره د جنرال راحیل شریف د خبرو مهمه نقطه ښایي د افغانستان امنیتي وضعیت وګرځي. په لیکنه کې د هغو پاکستانی چارواکو په حواله چې د پاکستان پوځ د مشر امریکا ته د سفر چې د روانې میاشت له 15 تر 20 نیټې به وي تیاری نیسي ویل شوي چې جنرال شریف به د پینټاګون او همداراز د امریکا د خارجه وزارت له لوړپوړو چارواکو سره وویني. دا به د یو کال په موده کې د جنرال شریف امریکا ته دویم سفر وي. کتون کی د پاکستان په خارجه پالیسۍ کې د هغه هیواد د پوز د زیات نفوس په پام کې نیولو سره وایي چې جنرال شریف بل امریکایي چارواکو سره پر مهمو موضوعاتو وغږیږي. لیکنه کاږي امریکایي چارواکي هم غواړي چې د پاکستان پوز له مشر سره چې د لیکنې تر مخه پر دې سربیره چې د هیواد دننه د وسلوالو پر ضد جګړه کې بریاوې ترلاسه کړي له افغانستان سره هم د اړیکو ښه کولو لپاره کار کوي وګوري او پر یادو موضوعاتو یې نظر معلوم کړي. لیکنه د باخبره سرچینو په حواله وایي چې جنرال شریف بل امریکایي چارواکو سره د یو لړ مهم امنیتي موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د روغې جوړې پر پروسه چې په دې وروستیو کې ځنډیدلې هم خبرې وکړي. نوموړی ښایي د امریکا حکومت ته وړاندیزونه ورکړي چې د افغان حکومت او طالب وسلوالو ترمنځ د سولې مذاکرات څرنګه بیرته پیلېدای شي. لیکنه وایي دا په داسې حال کې ده چې امریکا شاوخوا درې میاشتې مخکې د لړکه کړې وه چې که پاکستان پر خپله خاوره د فعالو ترهګرو ډلو پر ضد کوټل اقدام ونه کړي نو ورته د ورکول کېدونکو مالي مرستو لړۍ به ودرول شي. بلخوا د بزنس سټینډرډ مجلې په یوه لیکنه کې راغلي د هغو افغانانو لپاره چې په جنگونو یا بمی چاودنو کې خپلې پښې بایللي ډېر زر به د هند په مرسته په کابل کې د مصنوعي پښو جوړولو کار پیل شي. د افغانستان په حکومت کې د کارګرانو او شهیدانو او مازورانو وزارت مرستیال وزیر جمیلې افغان تیر سه‌شنبه په کابل کې د جیپور فوټ په نوم د مصنوعي اعضاو جوړولو د یو مرکز پرانسته وکړه. نوموړي په دغه مهال په خپل وینا کې وویل دا مرکز به له هغو افغانانو سره چې پښې پرې شوي دي مرسته وکړي چې قدم واخلي او د عزت ژوند وکړي. په لیکنه کې د جیپور فوټ د مشر ډی آر مهتا خبره راغسل شوی چې ویلي دي دغه کم خرچ او د ښه کیفیت مصنوعي پخې د نړۍ په 28 هیوادونو کې خلکو ته لګول شوی او دا چې په ترڅ کې تر دې دمه شاوخوا 15 لکه مایوبین د بیرته ګرځېدو جوګه شوی دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال ریډیو تاسو سره پاکستانی رسنې وايي ترکمانستان په ټاپي ګیس پایپ لاین منصوبه کار پیل کړی. د امکان دی چې وزیر اعظم نواز شریف په دسمبر کې اشک آباد ته د خپل سفر پر مهال د دې منصوبې رسمي پرانسته وکړي. د ټاپي ګیس پروژې تر لاندې به د ترکمانستان څخه ګیس افغانستان، پاکستان او هند پورې رسول کیږي. ټاپي ګیس پایپ لاین منصوبې د اهمیت او ضرورت په اړه د ریاض موساخیل دا رپورټ اورو.
پاکستانی رسنه د ترکمانستان سرکاري خبري ادارې په حواله لیکي چې د ترکمانستان صدر پتاپی ګیس پایپ لاین منصوبه د کار شروع کولو امر کړی دی او د دسمبر په 14 نیټه به د پاکستان وزیر اعظم د اشکاباد سفر کوي چرته چې به په باضابطه توګه د منصوبې پرانیسته کوي. مشال ریډیو په دغه اړه د پاکستان خارجه دفتر او وزیر اعظم هاوس سره تماس ونیولو خو دوی په دغه اړه هیڅ ونه ویل. د تاپی ګیس پایپ لاین منصوبې تر لاندې به د ترکمانستان نه د افغانستان پلار پاکستان ته گیس راوستی شي کم چې به هندوستان ته هم اوړي. دا چې دغه منصوبه د پاکستان لپاره څومره ضروری ده په دغه اړه مشال ریډیو د هسکال پټرولیم د چیرمن ممتاز حسن خان نه تپوسو کو نو دوی چې پاکستان دا وخت توانای د کمی سره مخ ته او د لا د هر خوا دا کمی پوره کول پکار دي. د دې په خبره د تاپی گیس پایپ لاین منصوبه په ځای به پاکستان ایران گیس پایپ لاین منصوبه ډیره ګټور وي. د زیاتوي
ګورې
کنړیوال دباو نوی نبیا خو د پاکستان دپاره ایران پایپ لاین ډیر ګټور دی ځکه چې ایران د پاکستان گاونډي ملک هم دی او هغوی تقریبا خپل کار هم سرته رسولی. نو که په ایران بندیزونه نوی نو هغه ګیس پاکستان ته ضرورت لیشي. بل دا چې د ترکمانستان کم کوینه ګیس روزي د هغه دا پته هم نه لګي چې د کی څومره ګیس دی او دا به تر کومه د پاکستان ضرورت پوره کوي. بل افغانستان کې امنیتي مسله هم ده نو دې ته اړتیا کول زما په فکر یو سکیورټي خطر ده. د دې نه زموږ دپاره ایران پایپ لائن ډیر خدي
اس سے جو ایران پائپ لائن ہے وہ زیادہ بہتر ہے ہمارے لیے.
ہمداراز دا اقتصادی چارو یو بل کارپو او خبریال اکرام ہوتی وائی چتاپی منصوبہ کی یو طرف تد افغانستان او بلوچستان امنیتی صورتحال لوے خنڈ دے نوبل طرف تا دے سرا دا روس و امریکی مفادات ہم تڑی دی.
دا تاپی منصوبہ کی کم دا نو دے کے دو مسئلے دی. یو مسئلہ دا چی دا امریکی او دا روس پمنس کے دا پائپ لائن دا ترکمنستان پاکستان افغانستان پائپ لائن چی دے نو دا دا روس او دا امریکی منس کے دا دی باندے اختلافات دی. دویم مسئلہ دا چی دا ایران چی کم پائپ لائن دے دا ایران پاکستان ہند ددی پائپ لائن پر بارے کے ہم روس تا تحفظات دی. انڈیا آلریڈی پدی باندھے دا خبر کړی چې دا پائپ لائن باندې نور دا منصوبه مخکې نه بوزي.
د ذکر دا چې تاپی گیس منصوبې نه به هر ورځ 3.2 بلیون کیوبیک فټ گیس راوځي چې پکې به 1500 ملیون کیوبیک فټ گیس افغانستان ته او 1.25 ملیون کیوبیک گیس پاکستان او هندستان ته ورکړي کیږي. پائپ لائن به د هرات، کندهار، چمن، ډیره غازی خان نه په تیرېدو ملتان ته رسی چرته نه چې به هندستان ته اړول شي. په منصوبه به $10 اربع لګښت راځي چې پکې با ایشیائی ترقیاتی بینک ہوم مالی مرستے کوی. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو ستاسو خپل ریڈیو.
مشال ریڈیو تاثر پٹان کے دا پختو دا نموڑی شاعر او ژبپوه منتصر بیٹانی په یاد کې یو ادبی غونډه شوه. په دې غونډه کې د سیمې شاعرانو او لیکوالانو برخه اخیستې وه او د منتصر بیٹانی په کار او زیار یې خبرې وکړې. تفصیل د سلام محسود په دې رپورٹ کې اورو.
په غونډه کې د سولې پښتونخوا د مختلفو سیمو ادیبانو شاعرانو په ګڼ شمېر کې برخه واخیسته. په دغه موکې مقررینو د ارواښاد منتظر بیټانی د ژوند او ادبي خدماتو په باره کې په زړه پورې معلومات وړاندې کړل. سپین ږیری ادیب شاعر قیوم مروت د دغه غونډې او ارواښاد منتظر بیټانی ته د اوارډ وربښلو په باره کې وویل.
ٹانگ پر تاریخ سے دا اولن زلدہ چی شعور ادبی جرگے دا روایت قائم کو خپل مشران دا دے ایوارڈ یا دے غودے یا دا اولو پروگرامون کئی نن پروگرام چکم دا منتظر سے برا چی نامتو کسان شاعران ادیبان لکولار رگلیو او دیر لرے لرے نرگلیو پر دے لحاظ دوان چی منتظر سے بو دیر بختور سرائیو چی دورا لوی خلق دا دے پر راولو
دے دیر اسمیل خان رگلی ادیب شاعر شمیم گنڈاپور دغا خبر پر دگی رنگ مخش بوتلے
کم د خپل اتلان یا سیاتی کم خپل مشران یا سیاتی کم خپل شاعران ادیبان یا سیاتی اغه زوندی کومونی منتظر صاحب اغه شخصیت دی چې پیر روخان د پښتو ټکی زیات کړی دی او منتظر صاحب اغه ټکو ته آوازونه ور کړی دی. 15 فونه 1300 فونه دغه یو کتاب دی نو پکار دی چې داسې کتابونه نور هم چاپ سي خدا سي مشران او ورزل مانزل پکار دی.
د ارواشاد منتظر بیٹانی زوی بنات گل بیٹانی وویل
زو ډیر خوان شې چې کله داسې پروګرامونه دی د پونوم بنوار او پکش ازر سا عدید یاران وین زدا محسوس کن چی دی نزیات خوشی بلا نستا او نن زد رواج داسی محسوس هون لکا پلار می چی دلتا مخیط ناشتا زی ناغور.
دی شعور ادبی جرگی مشر شرافت علی وویل چی دی شعور ادبی جرگی لطرف هر کال دی سیم ادیبون شایرون تا پا دگی رنگ ایوارد ور کول دا غوی دی خدماتو ستاینا دا.
تیر کال پا 9 تاریخی مروز سیبت ایوارد ور کرو او نن منتظر بیٹنی سپتا ایوارڈ ورکڑا. منتظر بیٹنی یو دیر رپو او ادیب و شاعر و نثر نگار و کلم نگار و ار ارخ پا دیچه وک.
دا غنڈے پا دوران کش مشاعرہ هم وشوا چپکشی دو یو سو شاعرانو دا کلام نمونا پا دگی رنگ دا.
دا یو گٹا میں اکڑا زندگی کے چمی من استا بس شاسو پا زڑگی کے و زا شاعریم سترگوریم خپو ہیگم فرق کویشم زا پا گولو پازگی کے
اوس مړه ده هم پوره ده او ودانه زمکه نه غواړي اوس ستوري له اسمانه او په روزګار پسې به نه وتم له کوره که راتله چېرته تیاره له اسمانه
کتل به دې د غاړې په زنځیر پورې ویده وم بېګا د فراق وړ یا په تصویر پورې ویده وم او خاونده بلتانه را باندې داسې چارې وکړې ګمان نه کړم چې بیا به په شوګیر پورې ویده وم.
د غونډې په ورستون کښې د ارواښاد منتظر بیټانی د بخشیش او په سیمه کښې د پاخه امن دپاره په شریکه دعاګانې وغوښتلې شوې. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ټانک.
د باختر ستوري
ټولنیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د بختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
د بختر ستوري
مشال ریډیو تاسو سره اوریدونکو اوس وخت شوه دی دونی سه خبرونه د سولې په لور د خبرونه مونږه مخکې هم نشر کړی دا یو سل بیا تاسو لپاره نشر کو په نننې خبرونه کې د جرګې په اړه خبرې شوې دي چې د جرګې اهمیت څنګه دی او سم جرګه په مختلفو سیمو کې شته وی او د جرګې مشران له کومو مشکلاتو سره مخ وي د جرګې لارې کومې مسالې هواریږي په دې اړه خبرې شوې دي د خبرونه زموږ همکار بشیر جوڑا کړی دا راځي چې ورته غوښ شو
د سولې پر لور
زه بشیر غواخم د سولې پر لور خبرونه کې مو هرکلی کوم دا ځل د وړو او لویو لانجو د حل په لارو چارو غږیږو د وړې یا لویې لانجې د حل لپاره یو لار جرګه ده که دو کسان خپل منځ کې د یوې ستونزې لپاره خبرې کوي هم جرګې بولي او که لوی قومونه د مشکلاتو د حل لپاره ډیرو قومي مشرانو ته واک ورکي هم جرګه ورته ویل کیږي د خیبر د جمرود یو قومي مشر ملک اسرار الله خان په دې اړه د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه ته ویل
یو دای چې مړو کی په مړو کی مطلب دا وی چې هغه کې مونږ مچلګه نګدو نا ځکه مې پیسې چې تا خپل مچلګه نګدو مړ وخت دا سي چې بس جرګې کوم فیصله وکړه هغه به دواړو فریقینو ته منظورې بل یو وخت دا سي چې د مچلګې لاندې لکه مچلګه فرض کړه دوا لکه شو هغه هغه نو یت سره ګوري کنه چې ته لانجه په څمره داسې شي دی لانجه ویل یو سره نو هغه مچلګه کیک دي ته لا ټوپک کی ټوپک کیک دي دوه ټوپک لا درې ټوپک لا پنځه ټوپک ها لا پیسې ورته خو چې دا د مچلګه دا کچاو نه منله مچلګا به تلی وي ا مچلګم ته دې د پاره ای چې د فریقین د خبره ومني ا د دې د پاره ای نو که فریقین خبره ومنله او ټیک ته مچلګا مطلب نشته بس بیا صحیح ده او که هغه فریقین خبره ونه منله نو په اکی ورستاین وی چې کوم فریق یو نه مانی هغه مچلګه داخله کی چې څمره جرګې مقرر کړي نو هغه ولا ورکی نو جرګه بیا سره شي یا بل نور خلقونی سي یا نور دا سیستم یې ده او د مړ وخت خبره چې اکی مچلګه نه هغه بس بيخي مطلب دا چې سالسانو کوم خبره وکړه هغه به دواړو فریقینو ته منظور وي
د پښتنو په ټولو سیمو کې د جرګې شکل تقریبا یو شان وي کله چې وشخړه را پیدا شي نو دواړه غاړې یا یو خوا د کلی سپینګری راوړي او هغوی ته د کښالې د حل واک اختیار ورکړي د افغانستان د ننګرهار ولایت د ګوشتي ولسوالۍ چیرته چې مومند قوم موسیګي یو قومي مشر حاجی عبدالکریم خان مومند د سولې پر لور خبرونې ته د مومندو د جرګې او واک په اړه ویل
په یو موضوع باندې د دوو فریقو د خوانه شخړه پیدا شي هغه جانبیان بیا د قومي مشرانو له واک ورکړي زمونږ په مومندو کې د مسالې د حل لپاره د دواړو جانبونو مچلګه غسل کیږي هغه د موضوع د اهمیت په حساب باندې کتل کیږي چې دا موضوع څومره اهمیت لري او څومره مسله ده غټه مسله ده وړه مسله ده د هغې په حساب برابر د هغې نه واک غسل کیږي بیا د دواړو جانب نا پختره کیږي دا وکړه چې حق او حقیقت جرګي مشرانو ته معلوم شو نو هغه چې حق او حقیقت په ماغه باندې فیصله کوي خو په دې کې په واکونو کې فرق لري څوک عام او تام واک ورکوي څوک د مومنوالي په نرخ باندې واک ورکوي څوک په شریعت باندې واک ورکوي نو دغه واکونو هغه سل د جرګو د مشرانو د خوانه څو قسمه دي او هغه د جانبیانو پورې اړه لري چې څوک واک په کوم حساب باندې ورکوي
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو اکثره پښتانه غریب خلک دي دوی ته جرګه ارزانه او اسانه وي ډیر سیړونکو وایي چې د جرګې ملکان ځکه په اسانۍ سره په یو مسله کې سمه فیصله کولی شي چې هغوی هم د همدغه سیمي اوسیدونکي وي. د سولې زو لارو د ستونزو حلولو لپاره څو قسمه جرګې کیږي. د پښتنو په ټولو سیمو کې د جرګې پریکړې یو شان وي. د فیصلو ته نرخونه هم ویل کیږي. که یو سړی قتل کړی وي نو مقابل لور کولی شي د نوري ویني تویدو مخنیوي له څو لارې استعمال کی. یو دا چې په مقابل کې پیسې ورکی. دوهم دا چې کله کور پریدی او چیرته لري په بل وطن کې ژوند شروع کی. ایوبله ډیره لنجمنه لارې د سوري ورکول دي. د بشری حقوقو لپاره کارکونکو خلک پر سوري ځکه ډیر تنقید کوي چې د کی وجلې د خپل کور د نارینه غړي په لاس د کړي قتل په بدل کې د وجل شوی کس په کور کې ودیږي. اکثره جنکۍ نه غواړي چې په داسې طریقې واده وشي. په داسې طریقه ودونه هم د شریعت خلاف کار دی او هم د انساني حقوقو. بل اکثره وخت د داسې جنکو ژوند هم ډیر خراب وي، نو ځکه خورته د انساني حقوقو فعالین یا د حقونو لپاره کارکونکو خلک په خه نظر نه ګوري. د مومندو قومي مشر راجی عبدالکریم خان د جرګو ځینې مهمه فیصلې لکه مخکې مو چول نرخونه ورته ویل کیږي داسې تشریح کوي.
د مړي په مقابل کې یو څنګه خبره ده چې تاسو وایي چې سوره ده، یو کوشنده ده، یو نیکه ده، او یو افاده بخشش ده. یعنی تقریبا چې د مومن په قانون کې د پخوانه د مړي په مقابل کې د نرخونه دي چې څوک وغواړي الله درضا ده لپاره فوکي یو خبره ده. یا یو مثلا دا سوره ده تاسو چې وایي ډیر کله چې مثلا د پیسو په مقابل کې کیږي، بل کوشنده ده چې هغه چا چې قاتل ده هغه د مرګ نه بیا ځي او آینده لپاره خپل چې راتللی دغه نرخونه دي چې د پخوانه راپاتې دي. صحیح ده، په دې زمانه کې ډیر خلک به شاید دې خبرو ته زوخه نه کی.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، د پښتنو په ځینو سیمو کې خلک د عدالتونو او حکومتي فیصلو په نسبت جرګې ته ځکه لومړیتوب او ترجیح ورکوي چې د قومي مشرانو په خبره هلته یې فیصلې زر کیږي. د جرګې د اغیز او بهتره کولو د لارو چارو په اړه به د سولې پر لور په کومه بله خپرونه کې خبرې وکړو، خو دلته له څېړونکي علي ګوهر اورو چې وایي د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د خپل طرز جرګې شتون لري. د نوموړي په خبره که څه هم جرګه په دې وروستیو کې د بیلابیلو وجو بدنامه شوې ده، خو کوم ځای کې چې عدالتونه یا محکمې نشته او یا هم عدالتي نظام کمزور دی هلته ډیره ګټه لري. هغه د امریکایي قبیلو چې نیټیو امریکنز ورته وایي د جرګو مرکو د اغیز مثال راوړي او د پښتنو د جرګې د اهمیت په اړه وایي.
امریکایي چې کوم اصلي باشندګانو زموږ وته ریډ انډین وایو، دا غي څنګه موږ جرګه چې د اگاونه موږ سره دا دغه سره غي سلام دا وا او دا غي دغه سي په دایره کې کینی او غي سره یو که خیال هم کړی نو دا غي په دې ټوپو کې یو دا غي وذری چې دا د شاهین وذر دی او دغه وذر غي سره او غي په دې لاس کې چې کوم نه دی بلې دا غي دینی نه قوم ده شاهین دا غي یو دینی مرغه هم ده. نو هغه نمبر په نمبر یو بل سره خبرې کوي او دغه خبرو نه هغه اخر کې بیا یو فیصلې ته ورسي او هغه فیصله وکړي. د کینیډي یو جج چې کوم دی نو هغه ډېر تنګ سره دی او هغه مرګونه نه کوي، خو دا وال ټکول او دا چې کوم دی دا شراب مراب چې اوس کې دي کې دا ډېر نو هغه وایي چې یاره تاسو دا خپله دا فیصله څنګه کوي. هغه ورته وایي چې یاره موږ خو دغسې بس کینو په ځمکه باندې ناست یو دایره کې او هغې کې نه بس داسې نمبر په نمبر خبره کوو بیا هغې کې ورسو. دا جج د عدالت نه لاړ دی سره کېناست هغې کې او جیل ته کېناست. نو بس دغسې په هغه ورځ باندې دس سو پنځه فیصلې وکړي. د عدالتي نظام کې د وخت ضایع کېدو موږ خو چونکې غریبي ده نو زموږ خو ډېرې نورې خبرې هم دي ورسره، خو که لکه دې تاسو یورپ ملکونو کې وګورئ یا په امریکا کې وګورئ نو هلته کې هم خلکو سره وخت دوره نه وي. نو که یو ډېر هغې زر کوي یو جج نیو فیصله به دوه میاشتې کې وکړي یا به درې کې وکړي یا به میاشت کې وکړي، نو دا وخت هم هغې سره نه وي.
د د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو په دې اړه چې په نورو ځینو کې په سولیز ډول د شخړو حل څنګه راوستل کیږي او جرګې څنګه دي په کومه بل خبرونه کې په تفصیلي خبرې کوو. که جګړو او رواني ترهګرۍ لیبي خوا پښتانه خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور کړي دي، نو له بلې خوا یې دا موقع هم ورته برابر کړي چې دوی مختلفو ځایونو ته لاړ شي، هلته په بچو تعلیمو کې اقتصاد ښه کړي او د نورو قومونو له خلکو زده کړه وکړي. دوی په قرار قرار هغه بد شیان په ښو شیانو بدلی چې پخوا به ترې دښمنۍ جوړې دي. د باجوړ یو قومي مشر ملک عصمت الله وایي د پرمختګ په دې زمانه کې د پولي پټي پر سر قتل کول غیرت نه دی. داغه په خبره غیرت دا دی چې د تعلیم په کولو سره د خپل ځان او قام لپاره څه ګټور کار وکړي او شخړې د ټوپک په ځای په خبرو حل کړي.
د سکو چې دغه پریکې نو هغه بیانونه واورو، هغه کوم شی معنی چې تنازع دا هغه معنی خلک هغه ځای وویني، تنازع هغه ځای ویني یا زمکه یا غری یا ونه، او بیا پکې تپوسونه کوي مشران چې دا حق چا دی د کوم ځای نه دی. نو د هغه مطابق چې ډیرو کسان چې کمیل هر فریق ته چې هغه ډېر کسان فیصله وکړي چې دا د تپوسونه معنی چې یاره دا د پلان کې حق دی، نو بیا چې کینی نو فیصله خو راته دې معنی کوي چې کوشش د دواړو فریقانو د واک اخیستل دي. دا ونه واک واخلې د واک نورست دې مرګري کې د مشرانو هغه کې عالم دومي مدیاته فیصله وکړي. ځکه بیا نه مې دا غې د بیا د قوم یو خپل پروګرام دی یو تړه ده د پښتنو روایت مطابق اوس حکومت ته یو خلک زیات ته د حکومت ته بیا فیصله لاله شي یو سی کار چې رمضان فیصله په کومه کړي و دا واک اختیار را کړی دی. دا پکې اوس پکې خلک کله نه کته علي مکتب یې نن سبا الحمدلله نو لکه داس خاطر پکې خلک واخلي په هغه خط و دي کې بیا را لیکل وی چې حکومت لا بیا سره په خزینی کاروایی کې جنې باندې یو کړی.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر دور خبرونه اورئ. د دې لپاره چې وړې وړې خبرې غټې نشي او خبره تشدد تلاړ نشي، په هان وای چې زر تر زره باید خبرې وشي. که کومه غړه د جرګې پریکړه ونه مني، نو کول شي د نورو ملکانو جرګه پی جوړه کی، خو ورکړې واک چې پیسې یا وسلوي لا سور کی. د بلې جرګې کولو او فیصله هم په پښتنو کې ځانته اصول لري. د مومندو قومي مشر حجی عبدالکریم خان وایي د دوی جرګو ته ورولل کیدونکي موضوعات مختلف وي، خو کوشش یې دی چې مسله زر تر زره په خبرو په سولیز ډول حل شي. هغه همدار از هغه اصول بیانوي چې لمخي یو مسله لوی جرګې بلې ته ځي.
فرض کم جانب فیصله ونه منله، داغه نمخ چې د دې خلکو نه لیکل واکه غسل کیږي او داغه مطابق حکومت سمخ کې نه وری چې داغه نه مشلګا غسل کیږي. کبه کم جو فریق واه د جرګې فیصله ونه مني، نو هغه د پړه ملامت ده او هغه ورکر شوی مچلګې د منځ ځي. اواینده چې نور مشران راځي، هغه هم په مومندوالي کې دا قانون دی چې په هغې فیصله باندې بله فیصله نشي کولی. که بیا بله فیصله کوي، بیا خو د دواړو فریقو فرض دی یو فریق یې نه مني، بیا یو فریق ورته وایي چې زه واک درکومه په هماغه زړه فیصله باندې، نوی فیصله باندې بیا واخلو. کله هغه چا چې ګټلې دا حق او حقیقت ته هغه بیا په ځړه فیصله باندې واک ورکړي او هغه بیا کبل جرګی، نو هغه بیا دا شکایت چې هغه خط چې لیکل شوی دی دا غي پرانا کې دغه موضوع حل فصل کول شي، نو لارا یا نو خبره پاږي کې بیا گنجائش نه لري.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو د نننی پروګرام وخت هم دومره و. تر بیا در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.